آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای د پکتیا د استیناف د محکمې رئیس نجیب سلطانزوی نن په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. نن د ترکیې او یونان په ملاتړ د قبرس د حکومتونو ترمنځ د ملګرو ملتونو په مزګرتوب د سولې خبرې بیرته پیل شوې. او په بوسنیا کې مقاماتو 12 تنه په دې ګمان نیولی دي چې د اسلامي دولت د وسلوالو لپاره جنګېدل. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. افغان مرمنو د ملي وحدت د حکومت نغښتې دي چې د خزو د ژوند د خکېدو لپاره زیاته پاملرنه وکړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری په دوه ورځنی سفر بیجینګ ته تللی دی. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د پکتیا د استیناف محکمې رئیس نجیب سلطانزوی تیر مازدیګر په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. د کابل د امنیه قمانداني د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال فرید افضلی وایي چې سلطانزوی د کابل د نیازبیک په سیمه کې په خپل کور کې د وسلوالو لخوا وژل شوی دی. جنرال افضلی داسې وایي:
روز چهارشنبه از وظیفه خود به طرف خانه خود آمده بود. اول محافظینش در خانهشون دستور یک قسمت کوچه بندی قسمت فاضلبک خانهش موقعیت داره. اولی اشتیم شب فرد ناشناس به اساس توضیحاتشون داخل خانهشون بشه بایده وزاری فرد سلام مجروع برد فرد میکنه.
برید کوون کې د پیښ وروسته د سیمې څخه تښتیدلې دي. طالبانو د برید مسولیت په غاړه اخیستی دي. په دې وروسته یو څو اونیو کې طالبانو پر حکومتي مامورینو باندې بریدونه زیات کړي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې امریکا د خلیج د متحدو هیوادونو د امنیت د ساتلو لپاره په خپلو تعهداتو کلک ولاړه ده، او که هغوی ته ګواښونه وشي نو د نظامی قوې په استعمالولو باندې به هم غور وکړي. خاغلی اوباما پرون د پنځشنبه په ورځ واشنگتن په شمال کې د کم ډیوید د جمهوری ریاست په تفریحي ماڼۍ کې د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو مشرانو او لوړ رتبه وزیرانو د عالی جرګې کوربه و. جمهور رئیس اوباما وویل چې دا سیمه د فوق العاده بدلونونو او لویو خطرونو سره مخامخ ده. د خلیج د شپږو هیوادونو مشران د عالی جرګې ته د دې لپاره راغلي دي چې د امریکا د جمهور رئیس نه دا تضمینونه ترلاسه کړي چې امریکا د هغوی د امنیت ساتنې ته په بشپړه توګه متحده ده. جمهور رئیس اوباما وویل چې امریکا په خپلې عالی ځلې زیاتې کړي چې د خلیج د هیوادونو سره مرسته وکړي چې د هر ډول ګواښونو ځواب ووایي. په دې کې به د نظامی تمریناتو زیاتېدل، د توغندیو د دفاع د سیستمونو پیاوړتیا او د چټک ځواب ویلو قابلیتونه شامل وي. د خلیج هیوادونه اندېښنه لري چې د دوی د لوی سیال هیواد ایران او د نړۍ د لویو طاقتونو ترمنځ به ضروري موافقه په ایران باندې د بندیزونو د کمولو سبب شي او ایران به د سیمې زیات تیری کوونکی هیواد شي. بحرین، کویت، قطر، عمان، سعودي عربستان او متحده عربی امارات د خلیج د همکارۍ د شورا شپږ غړي هیوادونه دي.
د امریکا پوځ وایي یو ټیم د هلیکوپټر ټوټې پرچې پیدا کړې دي چې د نیپال زلزله ځپلو کلیو ته یې مرستې وروړلې، خو سقوط یې وکړې او وروسته ورکه سوه. د نیپال د دفاع وزارت نن د جمعې په ورځ وویل د امریکا د خاصو قواوو د هلیکوپټر ټوټې چې د سه شنبې په ورځ د توس پر لوی سره یو دم ورکه سوه د نیپال په ختیځې مرکزي غرنۍ سیمې کې لیدل شوې، خو ناممکنه ده چې څوک دې ژوندی پاتې وي. د دفاع د وزارت مرستیال خبریالانو ته وویل درې مړي چې بېخي سکارسي و د پیښې د ځای څخه راایستل شوي دي او د نورو د پلټنې دپاره کار روان دی. د امریکا د بارالکایل د سیمې د قمندانۍ بیانیه چې نن د جمعې په ورځ خپره سوه وایي د پیښې ارزیابي روانه ده او بشپړ تحقیقات کېږي.
د سومالیې په جنوب کې یو محلي چارواکي ویلي دي چې د الشباب وسلوالو د شبلی په کوزي سیمه کې دوه حکومتي اډې نیولې دي. د کوز شبلی گورنر عبدالکبیر محمد نور د امریکا غ سومالیایی څنګه ته ویلی دی چې دغه وسلوالو چې درنې وسلې درلودې نن سهار وختي د ادهیګل او مبارک په خارګوټو باندې حمله وکړي. دغه دواړه ځایونه د سومالیې د پایتخت موګادیشو نه 15 اویا کیلومتر لري لویدیز خواته موقعیت لري. خاغلی نور ویلی دی په دې حملو کې څو حکومتي عسکر وژل شوي دي او دای د دې سیمو د بیرته نیولو لپاره نوره تقویتي قوه لیږي. دوه میاشتې مخکې د دغو خارګوټو امنیت د افریقایي اتحادیې عسکرو ساتلو. تیره هفته د امریکا خارجه وزیر جان کیری ناڅاپه سومالیې ته سفر وکړ. هلته یې وویل چې امریکا به د سومالیې د ملي پاوز په جوړولو او په دې چار کې مرسته وکړي چې سیمه ییزه قوه پکې شامله شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمه نړۍ خبرونه ته د مورکو د امریکا د استازو مجلس د رایو په ستر اکثریت غلای هم منځور کړی دی چې کانګرس ته د قورکی چې د ایران سره چې کومه موافقه کیږي تایید یا رد کړي. علایه د پنځشنبه په ورځ د 15 په مقابل کې په 300 رایو منظور شوی دی. د سنا مجلس د علایه تیرونی دی وی رای په مقابل کې په 200 رایو منظور کړل. سپینې مانی ویل دی چې جمهور رئیس اوباما چې د ویټو کولو غوښته کړې و اوس وای چې هغه به د علایه لاسلی کړي. د علایه کانګرس ته دیش ورځې وخت ورکړي چې د ایران، امریکا او د نړۍ د نورو 15 طاقتونو ترمن په ذریعہ موافقه باندې لسره غور وکړي. د غوډي شروزو په مودې کې به جمهور رئیس اوباما په ایران باندې د امریکا له خوا د لګیدلو بندیزونو د استقبالو نه مانوي. د اوباما حکومت د دې سره سخت مخالفه او چې کانګرس دې په داسې موافقه باندې د غور کولو اجازه ولري او دا ویرې درلودل چې هغه به د ایران سره د اساسو خبرو لاره بدل کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د ترکیه او یونان په ملاتړ د قبرس د حکومتونو ترمنځ د ملګرو ملتونو په مسګرتوب د سولې خبري چې د تیر کال په اخرو وختونو کې یو ناڅاپه وشلې دي بیرته پیل شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پروند خبرو د پیل کېدو هر کله وکړ او د یوناني ژبو او ترکی ژبو قبرسي ټولونو نه یو غوښتل شوی دغه فرصت نه استفاده وکي او د یو جامع حل لپاره چې د دواړو ټولونو ګټه پکې نغښتي وي کار وکړي. قبرس په 1904 او یوم کال کې د هغه وخت رئیس په دوه برخو وویشل شو چې د ترکیه عسکرو په قبرس کې د کودتانه روسته چې دغه ټاپو د یونان سره زمیمه شي په قبرس یرغل وکړ. دغه خبرې په 13 اکتوبر کې د قبرس سواحلو د تیلو او غازو د ذخیرو د صادرولو د حق په سر وشلې دي.
په بوسنیا کې مقامات او دولسته په دې ګمان نیولې دي چې د اسلامي دولت د وستوال ګروپ د پاره جګیدل. څارنوالانو نن یو بیان خپور کړی دی وایي په دغو بندي کسانو دا تور لګیدلی دی چې د قانون خلاف عمل یې کړی دی او د سوریا او عراق په بحرانونو کې برخه اخیستې ده. د رویټرز خبری اجانس رپورټ ورکړی دی چې د دې عملو نه مخکې په بوسنیا کې په تیرو اتو میاشتو کې د بم چاودنې شوي دي. وسلې، مرمۍ او نظامي تجهیزات نیول شوي دي. په بوسنیا کې حکومت وایي لږ تر لږه 50 تنه بوسنیان د ملک نه تللي دي چې د اسلامي دولت د ګروپ سره یو ځای سي په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت دپاره جنګ وکړي.
د اسلامي دولت یو ریکارډ شوی پیغام وایي چې دا د دغه ډلې د مشر ابو بکر البغدادي غږ دی. سو میاشتې کېږي چې نه البغدادي چا لیدلی دی او نه چا د هغه په باره کې څه اورېدلی دي. په دې پیغام کې د مسلمانانو نه غوښتل شوي دي چې د هغه دایې دپاره د وسلې راواخلي او دارالخلافه ته دي چې هغه د سوریې او عراق په زړه سیمو کې جوړ کړی دی مهاجرت وکړي. په پیغام کې دا هم ویل شوي دي چې د هیڅ مسلمان دا عذر نشي قبلېدلی چې د اسلامي دولت د ډلې په جګړه کې دې برخه وانخلي. لویدیزو خبری آژانسونو سمدستی ونه شو کړی چې دا معلومه کړي چې دغه اواز د البغدادي دی او کنه.
د چین جمهور رئیس ژی جینګ پینګ د خپلې کورنۍ په پلرنی ښارګوټي کې د هند صدر اعظم نریندر مودی هرکلی کړی دی. ویل کېږي د دې ملاقات هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو لا ښه کول دي. دا ملاقات د پنجشنبې په ورځ د شانګسي د ولایت د کیشیان په ښارګوټي کې سوی دی. دا اول دل دی چې جمهور رئیس شي یو خارجي مشر ته د خپل کورنۍ په شارګوټي کې بلنه ورکوي او لبلې خوا دا ډیر نادر پیښیږي چې د چین مشران دي بهرنیانو ته د بیجینګ نه بهر بلنه ورکړي. چین ته د ښاغلي مودي دا سفر څو میاشتې وروسته لاغنه کیږي چې هغه په خپل کورنۍ شار احمد آباد کې د چین د جمهور رئیس شي هرکلی وکړي او په دې سفر کې دواړو مشرانو یو بل ته خپل خصوصي تاوده احساسات څرګند کړل او هغوی وویل چې په آینده کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاته سي. رپورټونه وایي چې دواړو مشرانو په پرونۍ غونډه کې په تجارت او روانو سرحدي جنجالونو باندې خبرې کړې دي مګر د دوو خبرو تفصیلات لا نه دي اعلان شوي.
په بروندی کې مقامات ویلي دي چې د جمهور رئیس پیر نکرونزیزا په ضد د چهارشنبې د ورځې د کودتا د هڅې په ارتباط درې کسان نیولې دي. د جمهور رئیس یو سلاکار نن خبریالانو ته ویلي دي چې دغه درې تنه نیول شوي کسان د جنرالان دي چې د کودتا په پلان کې کومک کړی دی، خو د کودتا رهبر په دې درې جنرالانو کې نه دی. توقع کېږي چې جمهور رئیس نن ملت ته وینا وکړي. د رپورټونو له قراره په پایتخت بوجمبورا کې د رقیبو ډلو ترمنځ د دوه ورځنیو جنګونو نه وروسته نن کراري وه. جمهور رئیس پرون د پنځنبه پورس په یو نامعلوم ځای کې د 100 ساعت غیابت نه ورسته په ټوټر کې ولیکل چې بیرته بروندی ته تللی دی. جمهور رئیس په تانزانیا کې په سیمه ییز کانفرنس کې و چې د کودتا هڅه وشوه. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د پوځي او حکومتي مشرانو سره یو ځای په دوه ورځني سفر بیجینګ ته تللی دی، خو د دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو. د اکرام شینواری را لېږلي رپورټ وایي چې د افغانستان د خصوصي روغتونونو ټولنو ویلي دي چې هر کال په میلیونو افغانانو چې غوښتلې هیواد نه خارج سفر وکړي د علاج لپاره د هغوی مخنیوی کړی دی او د هغوی په علاج کې برخه اخیستې ده.
د افغانستان د خصوصي روغتونونو ټولنه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه غواړي چې د عامه روغتیا د وزارت لخوا د یو شمېر خصوصي روغتونونو تړلو او شمېر نورو ته د خبرداري په حق له د عامه روغتیا د وزارت پریکړه دی بیرته واخلي. د افغانستان د خصوصي روغتونونو ټولنې رئیس ډاکټر عزیز امیر د جمعې په ورځ په کابل کې دغه ټولنې د یو شمېر چارواکو سره یو ګډ خبري کانفرنس په وینا کې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت لخوا د نه خصوصي روغتونونو تړلو او اتیش نورو ته د خبرداري د ورکولو په پریکړه انتقاد وکړ. ویل چې د خصوصي سکتور په مخ کې ولا داسې کړنلارې خودل شوې چې په لوی لاس په افغانستان کې د خصوصي سکتور لخوا د خو مېري روغتي خدماتو وړاندې کولو مخه نیسي. ډاکټر امیر تورو لګو چې د افغانستان وسنۍ په خوانی مشرانو هڅه کړې چې خلک د خصوصي سکتور لخوا د عامه روغتي په برخه کې په وړاندې شوو خدماتو بې باور کړی.
وایي به اعتماد سازي از کجا شروع میشه؟ ای به اعتماد سازی متاسفانه
ډاکټر امیر ویل دا د بی اعتمادۍ په ځای کوم ځای نه پیل کیږي. له بده مرغه دا بی باوري د حکومت لوړ پوړو چارواکو پیل شوې ده. زموږ مشران دي چې وایي چې دا سکتور د روغتي مافیا سکتور دی، یا پرې نوم دي چې افغان ډاکټر کساب دی، او یا هم وایي چې ډاکټر د زکام علاج هم نشي کولای، یا وایي چې ډاکټر د خلکو پیسې چور کوي، او یا وایي چې په افغانستان کې ډاکټران د ناروغ د مرض تشخیص نشي کولای. ډاکټر امیر ویل چې خصوصي روغتونونه هر کال په افغانستان کې 300 میلیونه پوري ناروغان ته درمل ورکوي، او په دې ډول بهرنیو هیوادو ته هغه افغانان چې د علاج لپاره ځي مخې نیسي او په کور دننه ورته د علاج امکانات برابرې. د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نه خصوصي روغتونونه وتړل. د عامه روغتیا وزیر پیروز الدین پیروز یو خبري کانفرنس ته ویل چې د کابل په ښار کې د پرانیستو یو څلور سلیریش خصوصي روغتونونو لړل د 350 روغتونونو ارزونه کړې ده چې دغه ارزونه په ترڅ کې دا ورته معلومه شوې چې یو شمېر خصوصي روغتونونه لا هم ناروغان ته معیاري روغتي خدمتونه نشي وړاندې کولای. ډاکټر پیروز ویل چې په ارزول شو 350 روغتونونو کې 13 روغتون ته داسې شرایط خي کې په زری میاشتو کې پرانیکلي نو واستخوا بیاسته د پالیت جواز واغسل شي. ډاکټر پیروز ویل چې د نګدی نه به د خصوصي روغتونونو کار د بهیر سر نه وکي.
این سکتور خصوصي به معنا از این نیست که هر کاری رو که انجام دلش بخوای انجام بده.
د عامه روغتي وزیر ویل خصوصي سکتور په دې معنا نه دی چې هر څه زرو غوختي وي همغه کار دی وکي. په ځانګړي ډول د روغتي په برخه کې د افغانستان د خصوصي روغتونونو ټولنې چارواکي د افغانستان د جمهور رئیس نغواړي چې په دغه پریکړه دی لسره غور وکي. په تیر سوال اسکلونه کې په افغانستان کې د توابت په برخه کې ډیر پرمختګونه رامخته شوي دي، خو سم دغه هیواد په زرګونو وګړي د خضر منلې په لټه نورو هیوادو په ځانګړي ډول هندوستان او پاکستان ته سفرونه کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. افغانان د ملي وحدت د حکومت نغواړي چې د خزو د ژوند خکېدو ته پوره پام وکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
د طالبانو تر رژیم را وروسته افغانستان د نورو برخو تر څنګ د افغان میرمنو لپاره په روغتیایي، اجتماعي، تعلیمي، اقتصادي او کلتوري برخو کې د بیسارې پرمختګ او د ستر رامنځته شوي تحول شاهد دی. مګر د ښځو د حقونو مدافعانې پر تیر حکومت له دې کبله انتقاد لري چې په یاده برخه کې له شته امکاناتو څخه په معاصره توګه ګټه نه ده اخیستې او هومره کار نه دی شوی څومره چې لازم او شونی و. په همدې حال کې د خوست د ښځو چارو رئیسه میرمن ملالۍ ولی عمده لامل دا بولي چې دولت هغو پروګرامونو ته لومړیتوب نه دی ورکړی کوم چې د ښځو د ژوندانه د بهبود لپاره اړین او ګټور دي. هغې د یوې ځانګړې مرکې پر مهال امریکا غږ ته داسې وویل:
بعضې پروژې وې دلته د ښځو لپاره چې موثریت به نه لر، غیر موثرې به وې، دونرانو به راوړلې، دوی به منظور کړلې، هغه پروژې به د ښځو په درد نه خوړلې. اوس موږ هغه پروژې چې موږ ته راځي، کومې پروژې چې د ښځو لپاره موثرې وي، هغه د جندر په برخه کې بهتر او ښې پروژې که په لرې پرتو سیمو ولسوالیو کې یا دلته وي، موږ هغه ورته تاییدوو. که بیا غیر موثرې وي، موږ یې نه تاییدوو. خو مخکې دا حالت نه و، هر قسم پروژه به دلته تاییدېدله.
ډاکټر ملالۍ ولی زیاتوي تر هغې چې په لرې پرتو ولسوالیو سیمو کې د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورنه کړل شي، په نسبي ډول هم د ښځو د ژوند ښه کېدل تر یوه بریده ستونزمن ښکاري. هغه د هغو اوږدمهاله پروګرامونو په ترسره کېدا ټینګار کوي چې په واقعي توګه د افغان میرمنو په ژوند کې د بنسټیز مثبت بدلون په رامنځته کېدو کې اغېزناک ثابتېدای شي.
په مرکز کې خو تر یو حده پورې د عامه پوهاوی شته، دا شتون لري. خو موږ ورته پیشنهادونه کړي دي چې په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې موږ د عامه پوهاوي لپاره سیمینارونه او ورکشاپونه دایر کړو، هغه هم د قومي مشرانو، سپین ګیرو، ملا امامانو له طریقه چې دوی به د ممبرونو او مسجدونو له طریقه دغه سیمینارونه او ورکشاپونه خلکو ته دایروي، تر څو د خلکو ذهنونه روښانه شي.
څېړونکي د افغان میرمنو پر وړاندې زیاتره رامنځته کېدونکو ستونزو اساسي لامل د هغوی کمزور اقتصادي وضعیت په ګوته کوي او د حل یوازینۍ لارې د هغوی لپاره د کاري فرصتونو برابرول بولي. میرمن وزیره سعادت د ښځو د حقونو فعاله ده. هغه د افغان ښځو د ژوند د اسانتیاو لپاره د ښځو چارو له وزارت څخه د یو ځانګړي میکانیزم په چوکاټ کې د پرمختیایي پروګرامونو د تطبیق غوښتونکې ده.
د نوي وزیر څخه مې دا غوښتنه ده چې د ښځو د ژوند د ښه کېدو دپاره عامه پوهاوي پروګرامونه ولري، پروژې راولېږي، ورته دوی خپل پروژو باندې مسلکي شي او د ښځو د ظرفیت لوړولو په بخش کې او د تعلیم په بخش کې هڅه وکړي.
په عمومي توګه ویل کېږي چې په افغانستان کې د ډاډمن امنیت د نشتوالي او د اقتصادي ستونزو له کبله په زیاتره مواردو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي او له کورنۍ زور زیاتي سره مخ دي. په عین حال کې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی د هیواد د ښځو د ژوندانه اوسنی وضعیت ته په کتو سره ویلي غواړي چې له افغان ښځو سره مرسته وکړي او په ژوند کې مثبت بدلون راولي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د پوځي او حکومتي مشرانو سره یو ځای د دوه ورځني سفر لپاره بیجنګ ته تللی دی. د دې سفر هدف دا دی چې په آینده کې د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو خبرو اترو ته زمینه مساعده شي او امریکې ته د چین د جمهور رئیس د سفر په هکله تیاری ونیول شي. د چین په شمال کې د اوبو کمواله، د ملکیت لانجې زیاتې شوې دي او کېدای شي چې دغه لانجې د جمهور رئیس جان کیری په سفر باندې اغیزه وکړي. د امریکا غا خبریال رپورټ راکړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری چین ته د سفر په وخت امریکا د چین په شمال کې په اوبو د وو ځایونو د جوړولو د کوششونو په حق له خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د یو تازه رپورټ سره سم د امریکا د دفاع وزارت دغه سیمې ته د پوځي تیاری په لګولو باندې غور کوي چې د دې سارنه وکړي چې آیا چین خودغه د گذشت و گذر په سیمه کې نه جوړوي او دا به هم وګوري چې آیا چین د نړیوال تجارت په لار کې د خنډ چولو کوشش خونه کوي. ختیځ آسیا ته لوړ پوړی ډیپلومات ډینیل رسل وایي چې چین دغه پارونکي اقدامات د هغوی په مقام باندې هم منفي اغیز کوي. هغه وویل چې چین ته پکار ده چې چین د دغه ډول اقداماتو نه لاس واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی چارواکي د ریوټرز خبري اجانس ته په خپل مرکې کې وویل چې جان کیری به چین ته په دې حق لباندې واضح او سرګند پیغام ورواستوي. هغه وایي چې د چین د شمال د سمندر په موضوع باندې مونږه سرګند دریز لرو او امریکا دغه چین ته واضح کړی ده چې د گشت و گذر ازادۍ ته دې تاوان نه رسوي. خو جان کری به دغه پیغام رسولو لپاره تر کومه حد لاړ شي دغه واضح نه ده. د نړیوال ستراتیژیک مطالعاتو مرکز کې کارکونکي ویلیام چونګ وایي کچری کری د خپل سفر په وخت کې دغه مسله وسړل نو چین به ورته سخت عکس العمل وخایي. هغه وایي
I think in the end is the question of how far the US
زما په فکر په اخر کې دغه پوښتنه مهمه ده چې امریکا تر څومره حد غواړي چې په دغه مسله باندې خبرې اترې وکړي او کېدې شي چې دغه د چین او امریکا ترمنځ په اړیکو باندې منفي اغیز وکړي. چین او امریکا د 2015 کال د اخیره پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په حق لباندې یو غونډه کوي. د سپتمبر په میاشت کې د چین ولسمشر جینګ پیانګ امریکا ته خپل لومړی سفر کوي. چونګ وایي چې دا واضح ده چې د چین د شمال سمندر مسله د امریکا لپاره ډیره زیاته مهمه ده، خو امریکا دا هم غواړي چې د چین سره خپل اړیکې ښې کړي. لبلې خوا د امریکا د لوړپوړو چارواکو د غبیان ته د چین چارواکو عکس العمل ښودلې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې بیجینګ د امریکایي لوړپوړو چارواکو د چین په دنننیو معاملاتو کې د مداخله په هکله سخت اندېښمنه ده. هغوی د امریکا نه دا هم غوښتي دي چې هغه رپورټونه د واضح کړي چې وای امریکا به د چین شمال سمندر ته د سار لپاره پوځي الوتکې واستوي چې د غشت او گذر د ازادۍ په حق له معلومات راټول کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
چشمانشی درکی چرایا زما آغا تو چشمانشی یا قواری پا مغزل بی یا سر کی لبانشی یا سر کی لبانشی یا سر کی لبانشی
د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس نجیب سلطانزوی تیر مازیګر په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال فرید افضلی وای سلطانزوی د کابل د نیاز بیګ په سیمه کې په خپل کور کې د وسلوالو لخوا وژل شوی دی. جمهور رئیس براک اوباما ویلي دي چې امریکا د خلیج د متحدو هیوادونو د امنیت د ساتلو لپاره په خپلو تعهداتو کلک ولاړه ده او که هغوی ته ګواښونه وشي نو د نظامی قوې په استعمالولو باندې به هم غور وکړي. ښاغلی اوباما پرون د پنځشنبې په ورځ د واشنگټن په شمال کې د کمپ ډیوید د جمهوري ریاست په تفریحي معنی کې د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو مشرانو او لوړ رتبه وزیرانو د عالي جرګې کوربه و. د امریکا پوز ویلی دی یو ټیم د هغه هلیکوپټر چوټي پرچې پیدا کړی دی چې د نیپال زلزله ځپلو کلیو ته مرستې رسولي خو سقوط وکړ او ورک شو. د نیپال د دفاع وزارت نن د جمعې پر ورځ ویل د امریکا د خاصو قواوو دغه هلیکوپټر چوټي چې د سېشنبې پر ورځ د اتوس پر لیو سره یو دم ورک شو د نیپال په ختیځ مرکزی غرنۍ سیمه کې لیدل شوی خو ناممکنه و چې څوک دې ژوندې پاتې وي. د سومالی په جنوب کې یو محلي چارواکي ویلي دي د الشباب وسلوالو د شبلی په کوزي سیمه کې دوه حکومتي اډې نیولې دي. د کوزي شبلی گورنر عبدالکبیر محمد نور د امریکا غک سومالیایي څنګه ته ویلي دي چې دغه وسلوالو چې درنې وسلې درلودې نن سهار وختي د اتهیګل او مبارک په خارګوټو باندې حمله وکړي. دغه دواړه ځایونه د سومالی د پایتخت موګدیشونه 15 اویا کیلومتر لري لویدیس خواته موقعیت لري. نن د ترکیې او یونان په ملاتړ د قبرس د حکومتونو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې خبرې چې د تیر کال په اخرو وختونو کې یو ناڅاپه وشلې دي بیرته پیل شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د دې خبرو د پیل کېدو هرکلی کړی دی او د یونانی ژبو او ترکی ژبو قبرسي ټولنو نه غوښتي دي چې دغه فرصت نه استفاده وکړي او د یو جامع حل لپاره چې د دواړو ټولنو ګټې پکې نغښتي وي کار وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د امریکا غږ د آشنا رادیو د خبرو اترو یا گفتو شنود د پروګرام میلمه ده. ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د روغتیایي خدماتو په ساحه کې په پرمختګونو او ستونزو باندې رڼا اچوي. نو که سوال لرئ اوس په فیسبوک کې ولیکئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ. د پروګرام کوربه قدیر مشرف ده. د استودیو نمبر ده 202 شپږ یو نه یو دېرش شپږ دېرش. کور مودان چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. دغه د سوشي بیرسته د امریکا غاښنا راجو دغه خبرونه پیل کړي.